ولی اکنون ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دی. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونې اورېدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. قدر منو اوریدونکو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس نن پرانستل کیږي. قدر منو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته او د هم د خبرونو سرلیکونه. افغان حکومت د خپل سر وسلوالو یو قمندان غنی علی پور د نوموړي د پلویانو له مظاهرو وروسته په ضمانت له توقیفه خوشې کړ. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو وسایلو مرسته کوي، او د اوکراین پارلمان د هغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې په دې هیواد کې 3 ورځې پوځي حالات جاری کیږي. بشپړ خبرونه. نن د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس پرانستل کیږي. د دې کنفرانس مشري افغان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي، او هغه ستراتیژۍ مرستې او پرمختګونه پکې ارزول کیږي چې افغانستان او نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. نړیوالې ټولنې هغه مهال له افغانستان سره د څه باندې 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې وه. د ژنیو په کنفرانس کې به له افغانستان سره نوې مرستې اعلان نه شي، بلکې پر هغو پالیسیو او اجنډاو به تمرکز وشي چې په نتیجه کې افغانستان د سولې، سوکالۍ او ښې حکومت ولۍ لور ته بیایي. په دې کنفرانس کې چې د ولسمشر د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په وینا د نږدې 100 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه پکې اخلي، افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه ګډون کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سر وسلوالو یو قمندان عبدالغنی علی پور چې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورولو تورن دی، د دوشنبې د ورځې ناوخته له توقیفه په ضمانت خوشې شو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له توقیف څخه د علی پور خوشې کېدل تایید کړل.
ټول تورونه چې بده باندې وو او شته دي، هغه به دا ځواب ورکوي. دا یعنی په بشپړ توګه دته برات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دی خوشی شوی. لومړني تحقیقات یې دنه شوي دي، وروسته عدلي او قضایي ارګانونه به د نن بشپړ تحقیقات یې
د علي پور نیول کېدو په وړاندې د هغه پلویانو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې لږ تر لږه 4 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شول. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیاوړ وسایلو مرسته کوي. د برتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر پینی مورډاونت د دوشنبې په ورځ د حکومت پر رسمي وبپاڼه په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې برتانیا له هغو سلګونو زره افغانانو سره د خوراکي موادو، خیمو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره 25 میلیونه پاوند نوې مرسته کوي چې تر ټولو سختې وچکالۍ ځپلې دي. میرمن مورډاونت له افغانستان سره د خپل هیواد د نویو مرستو اعلان په داسې حال کې کوي چې نن او سبا په ژنیو کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اوکراین پارلمان پرون د هغه قانون مسوده ته مثبت رایه ورکړه چې له مخې په دې هیواد کې د 1.5 ورځو لپاره پوځي حالت جاری کیږي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې روسي ځواکونو په توره بهیره کې د روسیې تر کنټرول لاندې د کریمیا په سواحلو کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړې او 3 ماڼوګانې ونیول. د پیښې د کیف او مسکو ترمنځ کړکیچ یو نوی پړاو ته ورساوه. وکیلانو له توندو بحثونو وروسته د ولسمشر پوروشنکو لخوا د وړاندې شوي هغې طرحې ملاتړ وکړ چې په اوکراین کې د 1.5 ورځو لپاره د پوځي حالت غوښتنه کوي.
206 وکیلانو دی لایحه ته مثبتې او 150 منفي رایې ورکړې. د دې قانون له مخې چې د نومبر له 28 نیټې وروسته به عملا نافذ وي، د اوکراین د پوځي ځواکونو د انسجام، د هوایي مدافع د ځواکونو د پیاوړي کولو او د استخباراتي او د تروریزم پر ضد د هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. پنځو نړیوالو مرستندویو ټولنو پرون له متحدو ایالاتو وغوښتل چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره هر ډول پوځي همکاري بنده کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې، اکسفام، پاملرنې د ماشومانو د ساتنې ادارې او د ناروې د کډوالو شورا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې که د یمن د جګړې ټول اړخونه وبخي که د یمن د جګړې ټول اړخونه سمدستي اقدامات ونه کړي، نو دا ویره شته چې د دې هیواد 14 میلیون وګړي د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. په بیان کې ټینګار شوی چې له لوږې څخه باید په جګړه کې د ملکي وګړو پر ضد استفاده ونه شي. دغو ټولنو ویلي که امریکا د دې ائتلاف ملاتړ بند نه کړي نو د میلیونونو کسانو ژوند به وژغوري. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې متحد ایالات ملاتړ کوي، له 2015 کال راهیسې په یمن کې د ایران پلوو حوثي اغیانو پر ضد پراخ عملیات کوي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د بشري حقونو کمیټې له دې فدراسیونه غوښتي دي چې په ایران کې د نارینهو په ورزشي سیالیو کې د ښځو پر ګډون د بندیز لرې کولو لپاره مهلت وټاکي. د کمیټې پرون په یو راپور کې وویل چې فیفا باید د دې مهلت د ټاکلو لپاره سمدستي اقدام وکړي. راپور زیاتوي چې که دا بندیز لرې نه شي، نو ښایي ایران ته د بندیزونو خبرداری ورکړل شي. په 1990 کال کې چې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو، ښځې له همغه راهیسه ښځې حق نه لري چې د نارینهو ورزشي سټډیومونو ته ولاړې شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره لوستلی شئ او اورېدلی شئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو چې دا دی پیلیږي او پام وکړئ. د دې برخې لومړی راپورته افغانستان او نړیواله ټولنه به نن او سبا د ژنیف په کنفرانس کې هغه ستراتیژۍ، مرستې او پرمختګونه وارزوي چې دواړو خواوو په 2016 کال کې د بروکسل په کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې دوه ورځني کنفرانس کې به د نړۍ د 96 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د 130 نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر اشرف غني او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله دواړه ژنیف ښار ته رسیدلی دي. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهوري ریاست د دې کنفرانس لپاره د بشپړ تیاریو خبر ورکوي او وایي چې حکومت د هغو ژمنو ډېره برخه عملي کړې چې د 2016 میلادي کال د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري وایي افغانستان خپل ژمنې لږ تر لږه په 1980 عملي کړي او د جنیوا په کنفرانس کې به پر دې خبرې وشي چې کومو ستونزو په بشپړه توګه د کړو ژمنو د عملي کېدو په لاره کې خنډونه جوړ کړي وو. د جنیوا کنفرانس به چې مشري افغانستان او ملګري ملتونه په ګډه کوي، د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت وي چې نړیوالو ته یوه هر اړخیزه ستراتیژي وړاندې کړي، داسې ستراتیژي چې له مخې دا هیواد له اقتصادي پلوه په څه ډول او کله په خپل ځان بسیا یا په پښو درېدلی شي او هم به د ښځو د پیاوړي کېدو او له فساد سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې ژمنې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د کنفرانس ګډونوالو ته د خپلو لاسته راوړنو په اړه معلومات او هم به دا پیغام ورکړي چې افغانستان د دې وړتیا لري چې په مرستو تړلي هیواد څخه د نړیوالو ټولنې پر یوه اغیزمن شریک بدل شي.
پیام عمده ما افغانستان
زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولی شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي او موږ هیله لرو چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرستې وکړي.
د افغانستان لپاره 2040 کال له مالی پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو یا په پښو درېدو لپاره هدف ټاکل شوی دی چې په بل د 2040 میلادي کال په کنفرانس کې به له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې سبا یې اصلي ورځ ده، پر دې سربېره چې ګډونوالي و ګډه اعلامیه خپروي، د افغانستان حکومت وکولی شي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د اصلاحاتو، د ډیموکراتیکو پروسو او پرمختیایي چارو په برخو کې پرمختګونه کړي او نړیوال د ورسره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د یو نامه په وینا د مخکنیو د افغانستان په اړه د توکیو او بروکسل د کنفرانسونو په څیر چې نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنې کړي دي، په دې کنفرانس کې له افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانېږي، بلکې تر ډیره به پر هغو پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي چې پر نړیوالو مرستو د افغانستان اتکا له منځه وړي. د جنیوا د اصلي غونډې تر څنګ د سولې د فساد په وړاندې د مبارزې، د بشري حقونو او د ښځو د پیاوړي کولو په ګډون د افغانستان د مختلفو برخو په اړه له لسو زیاتې فرعي غونډې هم نن او سبا جوړېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس چې دوه ورځې به دوام کوي نن پرانیستل کیږي. البته نن په سیمه ایز وخت په شاوخوا 9 یا 10 بجو چې د کابل له غرمې مهال سره برابر ده، د کنفرانس ښایي پرانیستل شي. نو د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به په دې اړه هر اړخیز او دقیق معلومات درته خپر کړو او همداراز په راپورونو او مرکو کې به تحلیل کړو. نو د ازادۍ راډیو د خپرونو تر پایه پورې نن راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ خاک له ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، قلات، غزنی، گردیز، خوست، پلالام، جلال آباد، اسد آباد، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل په لویدیځ کې لاریونو ته کتلي دي. په مقاله کې راغلي چې سلګونو هزاره افغانان له دوو ورځو راهیسې د یو ملیشا قمندان د نیول کېدو پر وړاندې سرکونو ته راوتلي. د لاریون پر مهال د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې د شا او خواسلو پولیسو او لاریون کوونکو د ټپي کېدو ادعاوې سوي دي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومتي ځواکونه له کلونو راهیسې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. حکومت همدارس د طالبانو ضد خو د حکومت له کنټروله د باندې لوالو قمندانانو سره هم لاس او ګریوان دی. د یک شنبه په ورځ د یو ملیشا قمندان علي پور د نیول کېدو د خبر لخبرېدو سره سم اعتراض کوونکو لاریونو نه پیل کړل. مقاله یادونه کوي چې علي پور له غور ولایت څخه په اکتوبر میاشت کې د عملیاتو پر مهال وتښتید او حکومت د بشري حقونو پر ضد د جرایمو په تور د نومبر میاشت په 15مه ونیوه. مقاله د کابل د پولیسو له قوله لیکي چې لاریون کوونکو د پولیسو پر موټرو حمله وکړه او پوستو ته یې اور ورته کړ چې په عکس العمل کې چارواکو د لاریون د مخنیوي لپاره اضافي امنیتي ځواکونه سیمې ته ولېږل. مقاله د لاریون کوونکو له قوله لیکلي چې دوی بیره لري اسلامي دولت سخت دریځ به هدف وګرځوي، چې مخکې یې هم د شی افغانانو پر ګڼه ګوڼه ګڼ شمیر حمله کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په فرا ولایت کې د پولیسو د تلفاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې د یک شنبه په ورځ د پولیسو پر کاروان د طالبانو په حملو کې لږ تر لږه 40 پولیس وژل شوي دي. مقاله د فرا د ولایتي شورا د یو غړي د عبدالله قانی له قوله لیکلي چې وایي د پولیسو د مرستیال په ګډون څلور پولیس د یک شنبه په حمله کې ټپیان شول. مقاله د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالسمد صالحي له قوله لیکلي چې د پولیسو کاروان د پولیسو د نوي قومندان د معرفي کولو لپاره پر لار روان و چې په لشکرګاه کې د طالبانو تر حمله لاندې راغی. مقاله لیکي چې دا د طالبانو د هغو حملو د لړۍ یو برخه ده چې دوی هر ورځ په ټول افغانستان کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدف ګرځوي. فورسز نتورک پرونی بیا له افغانستان سره د برتانیې مالی مرستو ته کتلی دي. برتانیې په افغانستان کې د خوړو د کمښت او وچکالۍ سره مخامخ لکونو افغانانو ته د خوړو پاک اوبو او پناځای ورکولو ژمنه کړې ده. برتانیې د امرستي په جنیو کې د افغانستان په اړه تر دوه ورځنی کانفرنس مخکې اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې شدید وچکالۍ شاوخوا 2,000 او 8,000 افغانان بې ځایه کړي دي. د برتانیې د نړیوال پراختیايي ریاست ویلي چې د امرسته به بې ځایه سوي ته د خیمو او نور وسایلو په ګډون کورنۍ اسانتیاوې رسوي. تر شپږو لکو زیات کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او روغتیایي خدماتو او پاک اوبو ته هم لاسرسی کم سوی دی. برتانیا دوهم هیواد دی چې له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي او په دغه هیواد کې یې تر اوسه 8 میلیونه پونډه مصرف کړي دي.